مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنه غړای کې زما هارون بچا سلامونه و منې په خبرونه کې د پاکستان په راولپنده خار کې د هیواد د پوځي مشرانو د نننې غونډې په اړه وري د غراس په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د خبري غونډې د پاکستان د مرکزی حکومت پر ضد د هیواد د ځینو سیاسي قوتونو پر احتجاج د سیاستوالو د عکس العملونو او د بلوچستان په چمن کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین په لیدو په اړه رپورټونه درته لرو یو شمېر نور رپورټونه مو هم درته راوړي خو پیل د خبرونو نکو چې مجید بابر بھائی اڑان دکھی
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی وزیر اعظم نواز شریف وایي د پاکستانی ولس د ستونزو حل یوازې په جمهوریت نظام کې دی په ننګرهار کې افغان چارواکو د یو سل او شلو وسلوالو طالبانو د وژنې دعوا کړې ده د غزې په پټه کې د مصر په منځګړتوب درې ورځنۍ ډزبندي عملي شوې ده اوست مشال خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې وی غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې د پاکستان د ټولو ستونزو حل په جمهوریت کې دی او بل کوم یو نظام د دغه هیواد د ولس ستونزې نشي حل کولی نن په اسلام آباد کې کنوینشن سنټر کې وزیر اعظم نواز شریف د خپلې وینا پر مهال زیاته کړه
میرا یہ خیال ہے کہ قوم کو بالکل ایک
زما په خیال پاکستانی قوم له اوس دا پریکړه کول بکار دي چې زموږ د ټولو لارې ودا او هغه لار د جمهوریت لار ده دا سي جمهوریت چې پکې اوازې او یوازې د ووټ په ذریعہ واک نتلل او راتلل وي او د جمهوریت دا فرض دي چې نتیجی ورکی موږ سره بل نظام نه خای ډیکټیټرشپ په موږ خنه راځي په ډیکټیټرشپ کې همیشا تباہی شوې ده د مارشل لا نظام د هیواد کې همیشا تباہی راوستي ده او کدی ملکی کومه خوشحالي راغلي ده هغه صرف په جمهوریت حکومتونو کې راغلي
اس میں جمہوریت میں آئی ہے
نواز شریف دا خبر په داسې حال کې کړی دی چې تحریک انصاف ګوند او پاکستان عوامي تحریک د نواز شریف نه د استعفا غوښتنه او اسلام آباد ته په 14 اگست لاریون اعلان کړی دی د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی پیغام تر مخه نن په راولپنډی کې د پاکستانی پوز د کور کمانډرانو یوه غونډه د پاکستان د پوز مشر جنرل راحیل شریف په مشرۍ کې روانه ده چې پکې به په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ملک دننه د امنیت او په نورو چارو خبرې کیږي د قبایلي سیمو د بنو د تعلیم د څانګو مشرانو ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو زده کوونکو ته به د بنو په تعلیمي ادارو کې زده کړې ورکوي دا پریکړه تېره ورځ په بنو کې د دغې سیمې او شمالي وزیرستان د استادانو په یوې غونډه کې شوې د بنو د تعلیم د څانګې مشر فرد صادق په دې اړه پرون مشال ریډیو ته وویل
ان شاء اللہ دا میرا کمٹمنٹ دا چې دا بچو نه میرا پخپلے بچو نه کم نو اس میرا ای او په هر طریقہ میرا دیتا دے اکومڈیشن دے کوالٹی ایجوکیشن دے تعلیم سہولیات ور کای کچیر تا بیا میر سره موقع نه ملا ودا به مشوم وخت میرا دیتا ترتیب جوړای
د فاټا د تعلیم د څنګ د مشرانو د وینا تر مخه د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو لوجه وات یا ضرر تکونکو به کور شوې دي تیر ورځ د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری اعلان کړی دی چې د اگست په 14 نیټه به د لاهور نه تر اسلام آباد پورې د انقلاب مارچ په نامه لاریون کوي نوموړي خپلو پلویانو ته ویلي دي چې هغې پورې د خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي تر څو چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت استعفا نه وي ورکړي قادری دا اعلان د هغې وروستو کړی چې په دې وروستو کې پرې په لاهور کې د پولیس د وژنو په تړاو کې مقدمې درج شوي د پاکستان تحریک انصاف ګوند هم د اګست په 14 تر اسلام آباد د لانګ مارچ کولو پرېکړه کړې ده بلخوا د پاکستان د سرکاري ریډیو نن په خپل او پاڼه خبر خپور کړي چې د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دي چې عمران خان او طاهر القادری ته هیڅ ولسی ملاتړ ترلاسه نه دي او تحریک انصاف ګوند په هیواد کې ګډوډي رامنځته کول غواړي د خیبر پختونخوا په هنګو ضلع کې د امنیتي ځواکونو په یوې قافلې برید شوی چې پکې 15 سرتیري ژوبل شوي دي د دوابي تاڼې سي چو خانولان مشال لیډو د ویلي چې دا پیښن د دوابي په سروزو سیمه کې ها وخت شوي کله چې امنیتي قافله د کوهاټ په لور روانه وه د دې پیښې پړه تر دې دمه چانه د منلې نن د بلوچستان په کل عبدالله کې د ګوزند ناروغۍ پر ضد د ساس کور کولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی د بلوچستان د صحت د څانګې چارواکو نن مشال لیډو ته ویلي دي چې په دې کمپاین کې به د یادو سیمو شاوخوا یو نیمو لکو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد ساس کې ورکول کیږي دا خبرونه تاسو د مشال لیډو ناوړی د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي داوه کوي چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د تیرو شپږو ورځو د عملیاتو په نتیجه کې یو سل شل تنه وسلوال مخالفین وژلي او 350 نور ټپیان کړي دي د ننګرهار ولایت لخوا خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال او مشهور قومندان هم وژل شوی او د یادې ولسوالۍ 15 کلي له وسلوالو طالبانو پاکي کړي دي په خبر پاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې افغان ګډو امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوریدلی بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبی الله مجاهد پر یو ټلیفوني پیغام کې مشال لیډو ته ویلي چې په یادو عملیاتو کې یې وسل ویختنه پولیس وجلی او خپل غاړې ته د دوه رسټنو د وجنې پخلی کړی دی. بلخوا په غزنی ولایت کې هم افغان چارواکو د دوه ویشت وسلو والو طالبانو د وجنې دعوا کړې ده او طالبانو د دې وجنې په اړه لاس نه دی ویلي. د غزه په پټای کې د مصر په منګړتوب درې ودانۍ ډزبندي عملي شوې ده. اسرایلي او فلسطینی ډلې رضا شوي چې اوربند به د نن عملي وي چې د سولې خبرو ته لاره جوړه کړي. د مصر په منګړتوب په یو بل ډزبندۍ باندې هم تیرونه موافقه شوې وه، خو د درې ورځو لپاره تر رسېدو سره سم د اګست په اتمه نیټه د اسرایلي ځواکونو د فلسطینی وسلوالو ډلو ترمنځ جګړې بیا پیل شوې. اسرایلي چارواکو ویلي چې که ډزبندۍ پر ځای پاتې شي نو نن به خپل استازي له فلسطینیانو سره په قاهره کې د خبرو لپاره ولیږي. اوس د پاکستان د روپۍ ارزښت د بهرنیو کرنسیانو په مقابله کې د پیښور پر رایل انټرنیشنل کرنسی ایکسچینج کې د بهرنیو کرنسی په مقابله کې د پاکستانی روپۍ قیمت څه په دې ډول دی: یو امریکایي ډالر اخیستل یو کم سل روپۍ او درې پیسې، یو خرڅول یو کم سل روپۍ او پنځه پنځوس پیسې، یو یورو یو سل او درې دېرش روپۍ او شل پیسې، او خرڅول یو سل شپږویشت روپۍ او نوي پیسې. د متحده عرب اماراتو یو درهم په شپږویشت روپۍ او اویا پیسې اخیستل کېږي او شپږویشت اشاریه نوي پیسې خرڅول کېږي. یو سعودي ریال په شپږویشت روپۍ او لس پیسې اخیستل کېږي او شپږویشت روپۍ او پنځه دېرش پیسې خرڅول کېږي، او یو افغانۍ په یو اشاریه اووه پنځوس پیسې اخیستل کېږي او په یو اشاریه پنځه اویا پیسې خرڅول کېږي. اوس د هوا حال: د پاکستان د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکي شواروس کې به په پېښور او خوشا سیمو کې ورېځې وي او د بنو په ګډون په جنوبي سیمو کې د باران امکان دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د پاکستانی پوز د مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ نن په راولپنډۍ ښار کې د پوز د جګپوړو چارواکو یو غونډه روانه ده. د روانو چارو یو پوه وایي په غونډه کې به هرومرو د پاکستان پر سیاسي وضعیت او د هیواد پر امنیت یې د پریوتونکو اغیز په اړه خبرې وشي.
فوج داسې یو وایي محکمه ده پاکستان کې چې کوم مخته سوچ کوي. چودہ اگست باندې دلته اسلام آباد کې ډېر څه کېدای شي، دا ته پراخه مخه فوج ځان تیاروي.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نواز شریف د حکومت پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر افراسیاب خټک وایي پر ضد دی چې عمران خان د تیرو انتخاباتو پر مهال ولس سره کړې خپلې ژمنې عملي کړي، د یو جمهوري حکومت په کمزوري کولو پسې راغستې ده.
بدامنی د نور کرنه زیاته ده، لوډ شیډنګ مسله مرسته ده، بلدیاتي انتخاباتو چې درې میاشتو کې وکړو خال نه زیاته شو، نومونه شانې اوس هم په دوربین کې نه ښکاري.
د بلوچستان په چمن کې په داسې حال کې چې دغلته نن یو بمی چاودنه شوې، سرلنن څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپین پیل شو. د دې صوبې د صحت محکمې او چارواکي وایي دغه کمپین پر وړاندې کوم امنیتي خطر نه احساسوي.
شکر
دی په تراب لا ډیسټریټ کې تر اوسه موږ ته راځو. اردن کولنی رپورټ تھا د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د هیواد په پوځي هډ کوارټر کې د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ د کور کمانډرانو یو غونډه روانه ده. ویل شوی چې په غونډه کې د ملک پر امنیتی او سیاسي صورتحال او همداراز په شمالي وزیرستان کې پر روانو پوځي عملیاتو خبرې کیږي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورټ کې اورو.
د پوځي سرچینو په وینا د آرمی چیف جنرل راحیل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه په پوځي سر دفتر پینډه کې روانه ده. مشال ریډیو ته رالیږلي موبایل پیغام کې پوځي سرچینو ویلي غونډه کې به په ضرب عزب اپریشن او ملکی امنیتی صورتحال غور کیږي. د دې سره سره به پوځي مشر کور کمانډرانو ته د خپل استرالیا د دورې په حق له هم خبرونه ورکوي. خو د سیاسي چارو کارپوهان دې غونډې ته لوی اهمیت ورکوي او وایي چې دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې په سیاسي لحاظ ملک د نازک موڑنا تیریگی. مشال ریڈیو سره خبرو کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپو او د استخباراتي ادارې آئی بی پخوانی مشر مسعود شریف خټک وې چې هر څوک دا د معمول غونډه ده، خو د موجوده سیاسي اړیګړي سره هم جوړ تعلق دی. دی وایي
تعلق خو خامخا وی دکه چې فوج دې چا فوج دې پاکستان فوج دې پاکستان هر یو شی هغه باندې اثر کوي نو دا کې دې شي چې دومره غټ الګل جوړ دې او فوج کې بودا نیوی چیرې کدا سه وشو بیا بوت کو کدا سه وشو بیا بوت کو فوج دې یو وای محکمه دې پاکستان کې چې کوم مخ ته سوچ کوي چې سبب حالات سره جوړي جي مضبوط کو نو پلانز هر څه مخ نه جوړي نو سبا لکه 14 اگست باندې دلته اسلام آباد کې ډېر څه کې دې شي دا پرخا مخا فوج ځان تیارې
یاد دی وی چې د تیر خالی پورز د وزیر اعظم په مشارکې د کمی سلامتی کانفرنس په نوم شوې ټولګوندی زغونډه کې هم د امنیتی صورتحال سره سره په سیاسي صورتحال خبرې شوې دي او دغه غونډه کې د سیاسي مشرانو نه علاوه پوزي مشر او د استخباراتي ادارې ISI مشر هم ګډون کړي وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو د پاکستان تحریک انصاف گوند مشر عمران خان نن په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته وویل چې د پاکستان کې د پوځي حکومت یا مارشل لا د راتلو د خبرې پلوي نه دی. نوموړي هم داراز د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف د هیواد په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو تور پورې کړ. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای مارشل لا سره مسلې نه هواریږي او نه دوی د مارشل لا په حق کې دي. اسلام آباد کې د خبری غونډې دوران د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په نواز شریف تور ولګو چې د سره جالی مینډیټ دی او ووټونه یې په ټګۍ ګټلی دي.
اگر هم نه اپنے ملک کو بچانا ہے
پل ملک بچکول غواړو نو د حقیقي جمهوریت نه علاوه بل لار نشته او حقیقي جمهوریت تر هغه وخت نشرات لې تر سوچ پاکي او رڼې ټاکنې نه کیږي او پاکي او رڼې ټاکنې هغه وخت پورې ممکن نه دي تر سوچ درغلی کوونکو ته سزا ورنکړي شي. نو زدا پډاګه کول غواړم چې پرم نه احتجاج زمونږ جمهوریت حق دی. مونږ په 14 اگست اسلام آباد ترازو
د لانګ مارچ په حق له د عمران خان وینا وا چې دا به پرم نه وي او مونږ کله هم مارشل لا نه غواړو.
جب آپ کو قانون کے راستے سے انصاف نہیں ملتا
چکل مونږ ته په قانوني توګه انصاف ملو نشو نو مونږ سره د پرم نه احتجاج نه علاوه بل لار پاتې نشو. نو د دې مطلب دا نه دی چې مونږ پوز راغواړو. که پوز مو راغوخته نو په اوله ورځ باندې ویلو چې دا الیکشن نه منم. دا د خلکو د یرولو کوشش روان دی چې که تاسو سړکونو ته ووته نو پوز برا شي. زبیا دا ویم چې پوز د ملک د مسلو حل نه دی. د دې حل صرف د نواز شریف سره دی او که هغه واقعي جمهوریت بچکول غواړي نو بیا دې د نوې انتخاباتو اعلان وکړي خو هغه داسې نه کوي او د خپل درغلې پټولو لپاره په خپل د پوج په شا پټیږي.
د ترڅنګ د اتوار په ماخام د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری هم په 14 اگست د انقلاب مارچ کولو اعلان کړی دی او وایي چې د دوی انقلاب مارچ او د عمران خان ازادي مارچ به په یو ځای اسلام آباد ته ځي. د عمران خان او طاهر القادری لخوا د احتجاجونو وروستو د ملک سیاسي حالاتو په حق لیکوال او سیاسي چارو کارپو رسول بخش رئیس وایي
چې کوم فیصله شوی دا او کوم اعلانات کړی شوی دي دا د توقع خلاف نه دي. ځکه چې ټولو خلکو به دا سوچ کوو چې کله به قادری صاحب د خپل مارچ اعلان کوي. خو اوس دا واضح شوه چې دواړه ډلې اسلام آباد ته روانې دي. ښکاري داسې چې دواړو دا فیصله کړې چې حکومت بړنګوي او یو بحران پیدا کوي او د ټولو نه زیاته چې ماته کومه خطر ښکاري هغه دا چې دوی جمهوریت بیلاری کول غواړي. او په تیرو وختونو کې هم مونږ کتلي چې که پوز نه هم غواړي خو سیاستدانان یا یو ډله حالات داسې جوړ کړي چې پوجي مداخلت پکې ضروري شي.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ویژن 2015 افتتاحي تقریب ته خپل وینا کې ویلي دي چې 2400 اوټونه اخستون کې انقلاب نشي راوسته. اصل انقلاب جمهوریت دی کم لپاره چې موږ قربانیان ورکړي دي. خو ځینې سیاسي قوتونه پاکستان کې د شام په شان حالات پیدا کول غواړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په رپورٹ کې مو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا د حکومت پر ضد د احتجاج او د دې د لانګ مارچ په اړه واورېدل. دا ګوند وایي په پاکستان کې د ولس ستونزې هغه وخت په سمه توګه واردېدای شي چې جمهوري نظام پکې پیاوړی شي. خو ځینې څېړونکي بیا وایي چې د عمران خان د احتجاج هدف د پاکستاني ولس مشکلات لرې کول نه، بلکې د دې هیواد جمهوري حکومت له ناکامۍ سره مخامخ کول دي. پر دې موضوع د انیسا اجمل رپورټ ورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د اګست په 14 نیټه تر اسلام آباد د لانګ مارچ کولو او بیا د اسلام آباد په ډی چوک کې د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. د دې ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا ورکولو په هیواد کې په دویم ځل د انتخاباتو غوښتنه کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړیو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي که په پاکستان کې په حقیقي توګه جمهوري حکومت راغی نو د ولس ډېر ستونزې به هواری شي.
خبر کو چې دانلې سره راتلل، د بیا چې په حکومت کې راشي بیا په کومه طریقې سره خلک کنټرول کول بیا خپل خاندان ټول په اقتدار کې ساتل بیا پیسې ګټل موږ د دغې زون ټول خلاف یو. نو که دا ان شاء الله تعالی دا مسله ختمه شوه او کې جمهوریت راغی دا ټولې مسلې ان شاء الله تعالی حل کیږي.
پاکستان تحریک انصاف ګوند د تیر کال عام انتخاباتو نه وړاندې په هیواد کې د بدلون راوستلو ژمنې کړې وې چې د ځینو کارپوهانو د سیاستوالانو په خبره عمران خان د خلکو په مسلو هوارولو او د پرمختیا په کارونو کې پاتې راغلی دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي د پښتنو مسئلې د عمران خان په لومړیتوبونو کې نه دي او د خپلو ناکامو پټولو لپاره هغه د احتجاج کوي.
روان شو پرون دلتا دی وزیر اعظم نواز شریف صاحب په دعوت باندې ټول سیاسي پارټۍ راغلي وې فوج قیادت راغله وو وزیرستان کې روانه پریشن باندې خبرې کولې او دا بې کورشي خلک دا غي بار خبره کړه د پښتونخوا وزیر اعظم په دې وخت کې نو
د جماعت اسلامي امیر سراج الحق بیا وایي ار ګوند ته دا اختیار ترلاسه دي چې خپلې غوښتنې په ډاګه کړي.
مقصد یې ښکاره دی چې هغه دا وایي چې زموږ مطالبات ومني د الیکشن هم خبر هم کوي او دندې خلاف خبر هم کوي. پرون چې پروګرام لا نه راغلی سلامتي کونسل اجلاس کې نو هغه خپل پارټي فیصله کړې وه وزیر اعلی هم نه راغلی هغه پخپله هم نه راغلی نو بهرحال هغه پارټي په خپل فیصلو کې آزاد دی.
د خالی پرست پاکستان د کامی سلامتی په غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې که عمران خان ورته د مذاکراتو لپاره بلنه ورکړه نو دی به ضرور سي. خو هلته عمران خان وایي چې اوس به حکومت سره یو خبره هم نه کیږي او هغه به خپلې غوښتنې په 14 اگست په اسلام آباد کې وړاندې کوي. بل اړخ ته افراسیاب خټک وایي د عمران خان د رویې نه داسې څرګندېږي چې جمهوریت ته زیان ورسوي.
حکومت ورته وایي چې راشه چې تا د کوم شکایت دي انتخابي پرې خبرې وکړو وایي خبرې نه کوم. بالکل داسې رویه اختیار کړی ده چې د دې جمهوري نظام ته ضرر رسول غواړي د شاه دروازې نه اقتدار نه وتل غواړي ځکه چې د انتخاباتو کې د وزیر اعظم جوړېدو خوب لیدلی وو.
د سیاسي چارو پو کیسر محمود هم د افراسیاب خټک خبرې سره اتفاق کوي او وایي چې د عمران خان د احتجاج مقصد بیا انتخابات کول او دولستون سي پړاګه کول نه بلکې جمهوري عمل اغیزمن کول دي.
دیکھیں عمران خان کے جو مطالبات ہیں
گورا د عمران خان چکم مطالبات تی غورس پور جاتی گی حکومت تا داغه د غختن په منلو کې مشکلات پیدا کیږي. کچر د عمران مطالبات تر دې پورې محدود وي چې د پارلیمان د لارې دی د انتخابي نظام اصلاح شونه خبوي خدا سينه ده. نو یا خو عمران خان ځان په مشکلاتو کې راګیروي او یا د جمهوریت سفر په لار کې خندونه چوي.
ډېر کارپوهان په دې نظر دي چې په هیواد کې د انتخاباتي اصلاحاتو نارا په خپل ځای خو باید د تحریک انصاف نه په خیبر پختونخوا کې د بد امنۍ بیروزګاری او غریبۍ ستونزې هېرې نشي.
زما همکار انیسا اجمل واو د پاکستان په کاروباري ښار کراچۍ کې په دې هیواد کې دروان سیاسي کړکېچ له وجې د ونډو په بازارونو بد اغېز شوی دی. دا چې د ونډو د بازار ټیټوالی د عامو خلکو پر ژوند څه اغېز کوي په اړه تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې اورو.
د کراچۍ د ونډو په بازار یا کراچۍ سټاک ایکسچینج کې نن د دوشنبه په ورځ د کاروبار کچا ټیټه شوې ده. په بازار کې نن د اونۍ په لومړنۍ ورځ د ونډو نرخونه ښکته شوي او کاروباریان نو ونډو اخیستو ته زړه نه ښه کوي. د کراچۍ د سوداګریز اتاق یا کراچۍ چیمبر آف کامرس مشر عبدالله زکی مشال رډیو ته ویلي په پاکستان کې د سیاسي غیر یقیني صورتحال په کاروبار بد اغېز کړی دی. ونډو بازار د یو ملک د سیاسي صورتحال سره تړلې وي. ککله په یو ملک کې ګډوډي وي نو د دې له وجې نړیوال سوداګر خپل سرمایه له مارکیټ څخه اوباسي. اوس چې کوم سیاسي صورتحال دی د دې څخه نړیوالو سوداګرو باندې بد اغېز پرېوتې دی چې له امله یې کاروبار هم ټپ شوی دی. نوموړي زیاته کړه د کراچۍ سوداګریز اتاق د پاکستان تر ټولو لوی سوداګریز مرکز دی. دلته د ګټې یا تاوان اغېز پاکستان په هر برخه کې نیغ په نیغه پر ولس کیږي. د سوداګریزو چارو کارپو وکیل رحمان وایي په یو ملک کې هر ډول کړکېچ د دغه هیواد په سوداګریز مارکیټونو بد اغېز پرې باسي چې له امله یې په ملک کې ګرانی او بیروزګاری زیاتیږي.
عام خلکو ته د دې لازمي اثر راځي چې لکه یو کمپنی هغه کې د نوې سرمایه کاری یا سرمایه سیوا کولو په ځای باندې دا غې نه سرمایه وخل شروع شي نو د هغې د وجې نه بیروزګاری سیوا کیږي. او کله چې پروډکشن کمیږي، پیداواری صلاحیت کمیږي، پیداواری صلاحیت کم شي، نو پاغې باندې لاګت سوا کېږي، نو هغه شیزونه هم ګرانېږي. څومره چې ستا پروډکشن زیاتي، نو د هغې بوجه باندې ستا لاګت کمی، هغه شیز ارزان کوي.
د وکیل الرحمن په خبره په پاکستان کې د طاهر القادری او عمران خان د ګوندونو له لوري احتجاجونو سوداګریزه فضا د اوسني صورتحال سره مخ کړې ده، او چې تر څو پورې دا حالت دوام لري، کاروباریان به ونډو اخیستو ته زړه نه ښه کوي، چې له امله به یې تر راتلونکو څو ورځو پورې په کاروباري میدان کې مندي برقرار وي، او دا حالت د نورې ګرانۍ سبب ګرځېدلی شي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
اوریدونکو، د بلوچستان په کلا عبدالله سیمه کې له هم نن څخه د پولیو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د بلوچستان د صحت څانګې چارواکي وایي په دې کمپاین کې به شاوخوا یو نیم لک ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ناروغۍ ضد څاڅکي ورکړل شي. همدن بیا په چمن کې و چاودنه هم شوې، خو د پولیو چارواکي وایي د دوی کار یې هیڅ متاثر کړی نه دی. زمونږ همکار خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
د بلوچستان د صحت څنګه وایي په کلا عبدالله او شاوخوا سیمو کې به یې کارکوونکي له همنن د پولیو درې ورځنی کمپاین پیل کړي، چې د یو نیمو لکو په شاوخوا کې ماشومانو ته به د ګوزڼ ناروغۍ ضد څاڅکي ورکړي. د صحت د څانګې لخوا رسنیو ته په لیږل شوي خبر کې ویل شوي دا پریکړه یې وروسته له هغه کړې چې شاوخوا دوې اونۍ وړاندې په کلا عبدالله سیمه کې د پولیو نوی کیس رپورټ شوی و، او یوه درې کلنه ماشومه د ګوزڼ په ناروغۍ اخته شوې وه. ډاکټر آفتاب کاکړ چې په کلا عبدالله کې د پولیو د څانګې مشر دی، مشال راډیو ته د دوشنبې په غرمه وویل په شاوخوا دیرشو یونین کونسلو کې یو کمپاین روان دی.
گورنمنٹ آف بلوچستان مختلف سینئر افسران اور سیکرٹری صاحب محمد علی کاکر صاحب ڈسٹرکٹ میں راغل کو مانیٹرنگ کھڑی لگا دیں، اور کار بالکل صحیح طریقہ شروع ہوتی اور چمان گرد تفصیل کی موجودگی.
په داسې حال کې چې همنن په چمن او کلا عبدالله کې د پولیو کمپاین پیل شو، هلته د چمن پولیسو مشال راډیو ته خبر ورکړ چې نن غرمه د دې ښار په قندهاري بازار کې یوې چاودنې لږ تر لږه څلور اولسي وګړي ژوبل کړي، خو آفتاب کاکړ وایي د دوی کمپاین نه هم دې چاودنې متاثره کړي او نه هم تر اوسه پورې د دوی ډلو ته د امنیت په اړه کوم ګواښ شته. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان کې له ډیسمبر 2012 ایسبي کال څخه بیا تر روانې میاشتې پورې د پولیو یوازې یو کیس رپورټ شوی، چې همدا صبح په 2012 ایسبي کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو په کیسونو کې په لومړي نمبر و. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمې بجې سروي، په 4 نیمې بجې.
اردوونکو، تیره ورځ د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم محکمې مشر په بنو کې جوړې شوې د شمالي وزیرستان او بنو د سکولونو استادانو یوې غونډې ته وویل چې له شمالي وزیرستانه د پوځي عملیاتو له کبله 80,000 زده کوونکي بې کوره شوي دي. د تعلیم محکمې د مشر په خبره د دې زده کوونکو لپاره به د بنو په تعلیمي ادارو کې د زده کړو بندوبست کول شي. د سیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
تیر ورځ د لابنو کې د ډایریکټر ایجوکیشن فاټا روزوالی خټک په مشرۍ کې د شمالي وزیرستان او بنو سکولونو کالجونو استادانو یو غونډه وشوه، چې د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو څخه کډوال شوي او 80,000 زده کوونکو لپاره بنو کې د زده کړو بندوبست وکړي. د فاټا تعلیم څانګې مشر روزوالی خټک وویل د شمالي وزیرستان ټول زده کوونکي نرینه او زنانه او تابه د بنو په تعلیمي ادارو کې زده کړي ورکوي.
موږ دا ګورو چې ستا په دې سکول کې ماشومان څونه دي او زما ماشومان تا ته څونه راغلل. آیا دا ماشومان په یو ځای کې ناستی شي؟ په خپلو کې چې کېناستی شي نو استاد به زه درکم او کمره او سکول یې تا دی نو په مارننګ کې به زما الګ سبق ورسره وي. ښه ان کیس داسې ونه شو نو لازمه خبره ده چې استاد زما سره شته بیا به زه سیکنډ شفټ په دې سکول کې چلومه. کالجونو ډایرکټر او د سکولونو ډایرکټر ته په شریکه سرکاري چیټې لیږلې شوې دي چې اراغه ځای چې آی ڈی پی درځي او تاسو سہولت ورکوي شي نو ستاسو دا بچي د ستاسو بچي دي. زنانه لپاره به زمونږ انتهایی کوشش دی چې مونږ د مارننګ سیشن وساتو.
د بنو تعلیم څانګې مشر فضل صادق وایي د شمالي وزیرستان زده کوونکو ته به د بنو زده کوونکو سره برابر تعلیم ورکوي.
انشاءالله دا میرا کمیټمنټ دا چې دا بچونه میرا په خپل بچونه نه کم نوټس میرای او په هر طریقه میرا دیه تا د اکوموډیشن د کوالټی ایجوکیشن د تعلیم سہولیات ورکوي. کچیر ته بیا میر سره موقع نه ملوي دا به مشروم وخت میرا دیه تا ترتیب جوړوي.
د میرانشاه کالج پروفیسر عنایت ګل وایي دوی به بنو کې د خپل شاګردانو لپاره سحر او ماخام کلاسونه اخلي.
د تمیر ارنجمنت کیږي او دغه باندې کلجینا شو میر ډیر جس کوي کا په سبو ټیم شي مش کلاسینه نه میرو مش پیشین ټیم شي هنده تا کلاسې او خوستنه ش کوشش کی ان شاء الله ټول سټوډنټ د دریمي نه د خپه کیږي.
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې په 1300 کالونو کې د بدامنې لقابله د زکونکو زکړې تر ډیره حد اغیزمن شوي وي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اردن کو د پاکستان د دوړو وزیرستانونو هغه خلک چې په متحده عربی اماراتو کې د مسافرۍ شپې ورځې او خواري مزدوري کوي وایي د دوی په کلو کې د پاکستانی پوز روانو عملیاتو دوی سخت پریشانه کړی دي. د دوی په خبره د کلونو کلونو له مسافرۍ وروسته ورته رخصتۍ ملاو شوي خو نشي کولی خپلو بچیانو ته ولاړ شي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي بیا د پاکستان له حکومته غوښتي چې د شکوټې سیمې د محصول شوو خلکو ستونزو د هواري غم وکړي. لسیمې پرې د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
په قطبی وزیرستان شه د ضرب عذب اپریشن په وجه نو یو ځای د سولی وزیرستان شک توی په زرګونا مسعود قبایلیون بلکې د دغې اپریشن له مخې د دغې سیمې یو شمېر اغه مسافر چې کوم په ورچني ملکونو کې خوري مزدوري کوي په مشکلاتو کې راشکل سوچونو فکرونو وړي دي. دوی وایي چې یو طرف ته مسافري پردي وطنونه او بل طرف ته په وطن کې د کلي کورونو د بدالۍ نه چې خبرې جو بیا مو خوبونه وترایږي ژوند راته نور تریغ شي. په دغه اولی سره په دوبی ابوظبی کښې موجود د شک توی ځنې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلی دي. د شک توی او په دوبی ابوظبی کښې موجود دغو قبایلیانو حال مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده مولانا جمال الدین مسعود ته بیان کړ. هغوی د دغو قبایلیانو سره د حکومتي رویې غندنه وکړه او زیاته یې کړه.
حکومت لیا ورکوي چې د دې ورخه خلک دی چې دا چټې له لاو دي هغه مسافر چې هغه
مولانا جمال الدین داہن جوتا اوکلا کا غشتنا یہ وکڑا چھ پسیما کے موجود پوزی چرواکیو پا منکش دے رابطے دے فقدان پا وجا دے دغو کا بالیان و مشکلات لیا سمشوی ندی گانی پا دغا اوالے سارا دے پاوز او دے سیول انتظامیال ور رتبہ افسرانو پا منکش سو زلا پریکڑے شوی دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اوریدن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگیل دی رپورٹ سره د خبرونی نیمای برخه ته رسیدو د مجید بابر نه بعد خبرونو لنډی سوال
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې د پاکستان د ټولو ستونزو حل په جمهوریت کې دی او بل کوم یو نظام د دغه هیواد د ولس ستونزې نشي حل کولی. نواز شریف دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې تحریک انصاف ګوند او پاکستان عوامي تحریک د نواز شریف نه د استعفا غوښتنه او اسلام آباد ته په 14 اگست د لاریون اعلان کړی دی. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی پیغام تر مخه په راولپنډی کې د پاکستاني پوځ د کور کمانډرانو یوه غونډه روانه ده چې مشري یې جنرل راحیل شریف کوي. د قبایلي سیمو او بنو د تعلیم د څانګو مشرانو ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شور د کوونکو ته به د بنو په تعلیمي ادارو کې زده کړې ورکوي. تېره ورځ د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری اعلان کړی دی چې د اګست په 14 نیټه به د لاهور نه تر اسلام آباد پورې د انقلاب مارچ په نامه لاریون کوي. د خیبر پختونخوا په هنګوز ضلع کې د امنیتي ځواکونو په یوه قافلې برید شوی چې پکې 15 سرتېري چوبل شوي دي. نن د بلوچستان بکر عبدالله کې د ګزن د ناروغۍ پر ضد د ساسکور کولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي دعوه کوي چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د تېرو شپږو ورځو د عملیاتو په نتیجه کې 160 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 350 نور ټپیان دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو ټلیفوني پیغام کې مشال ریډیو ته ویلي چې په یادو عملیاتو کې 80 تنه پولیس وژلي او خپلې غاړې ته د 200 تنو د وژنې پخلی کړی دی. بلخوا په غزنی ولایت کې هم افغان چارواکو د 22 وسلوالو طالبانو د وژنې دعوه کړې ده. د غزې په پټای کې د مصر په منځګړیتوب درې ودنۍ ډزبندي عملي شوې. اسرائیلي او فلسطیني ډلې ردا شوي چې اوربند به د نن نه عملي وي چې د سولې خبرو ته لاره جوړه کړي. د مصر په منځګړیتوب پر یوه بله ډزبندۍ باندې هم تېره اونۍ موافقه شوې وه، خو د درې ورځو له پای ته رسېدو سره سم د اګست په 8 نېټه د اسرائیلي ځواکونو د فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ جګړې بیا پیل شوې.
لن خبرونه مو د مجید بابر نو اوریدل. له وست ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو غټکی په اسلام آباد کې ل خپل خبريالا احمد الله اورو.
آج رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف لخوا ازادي مارچ تیاریانی په تیزی سره جاری دي او د یاد شوی ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د مذاکراتو پیشکش مسترد کړي دي او د خپل ګوند کارکونانو ته ویلي دي چې په هر حال د 14 اگست اسلام آباد ته راورسي. بلخوا حکومت په اسلام آباد کې د سکیورټي ټول انتظامات مکمل کړي دي او اسلام آباد ته راتلونکي او وتونکي لارې د کنټینرو په ذریعه بندي کړي دي. اداري لیکي چې جماعت اسلامي مشر سراج الحق په خوانی صدر آصف علی زرداری او ځنی نور سیاسي او مذهبي مشران کوششونه کوي چې حکومت او تحریک انصاف ترمنځ معاملات په خټ ډول حل کړي، خو عمران خان وینا دا چې فیصله با په ازادي مارچ کې کوي. اداري لیکي چې د ملک په موجوده سیاسي حالاتو کې زمنګ په قامي مشورولې ذمہواري نور هم زیاتېږي. د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو لپاره کار دي چې په دې حالاتو کې د خپل پوره کردار ولوبوي چې د ملک نظریاتي او جغرافیایي سرحدونه محفوظ پاتې شي او عام اولس ته هم څه اسانتیاوي ترلاسه شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې به تر زیات مودې نه پاتې کیږو، زر تر زره به سیمه د وسلوالو نه پاکولو کوشش کوو چې بې کوره شوي خلک واپس خپلو سیمو ته ولېږلې شي. ادارې لیکي چې تر څو ضرب عضب اپریشن کې په ګڼ شمېر کې د وسلوالو د وژنې او ډېرو سیمو د خالي کولو وروسته د متاثرینو د واپسۍ سوال دی، نو اصولا چې څومره زر کې دی شي متاثرین د خپلو سیمو ته واپس ولېږلې شي، ځکه چې کدا متاثرین که په کیمپونو کې دي او که د کرایا په کورونو کې د سهولیات د کمی سره مخ دي. او بل دا چې حکومت دوی لا په اپریشن کې دوران شوی کورونو دوباره جوړولو لپاره د 4 لک روپو ورکولو اعلان کړی دی، نو دا هم ډېرې کمې دي، ځکه چې په دې ګرانۍ کې په 4 لک روپۍ کور جوړول ممکن نه دي. اداري لیکي چې د جنرال راحیل شریف په وینا چې ځنې وسلوال افغانستان ته په تیښته کې کامیاب شوي دي، که دا سیمې د وسلوالو نه د پاکولو وروسته دغه کسان واپس راشي نو د مقامي اوسیدونکو خلکو ژوند عذابولی شي. نو د جنرال راحیل شریف دا تجویز ډېر ښه دی چې افغانستان کې نوی حکومت جوړېدو
رستو پاکستان د خپل یو وفد افغانستان ته ولیږي چې خپل منځي تعلقاتو په نور مضبوطولو خبرې وکړي، چې دا شان دغه وسلوالو په ضد د پولې بلې غاړې ته کاروایی وکړی شي. د سره سره پاکستان فوج له هم پکار دي چې په پوله خپل سکیورټی دومره مضبوطه کړي چې وسلوال واپس قبایلي علاقو راتلو ته پرې نږدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د سنټرل ایشیا آن لائن ویب پاڼې په ولیکنه کې راغلی، په پاکستان کې وسلوالو په تیرې ول سیزه کې د دې هیواد د قبایلي سیمو ټولنیزو او کلتوري جوړښتونو ته نه پوره کېدونکي تاوانونه رسولي دي. بلخوا د این ډی ټلویزیون پر ویب پاڼه خپرې شوې او رپورټ کې ویل شوی چې د هند حکومت د افغانستان په کندهار کې د کرکټ لوبو یو سټیډیم جوړوي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه له مجید بابر اورو.
سنٹرل ایشیا آن لائن ویب پاڼه په خپل یو مقاله کې وسلوالو د قبایلي سیمو کلتوري او ټولنیز جوړښتونه مات کړي دي. د سرخط لاندې لیکي چې په دغو سیمو کې د پیړو راهیسې جوړ کلتوري او ټولنیز جوړښتونه په اصل کې د دغو سیمو د قراره ضمانت وو، خو په بنو کې میش د شمالي وزیرستان نه بیا کور شوی یو مشر وایي چې مخکې مو دغه خبره چې د دوی ټولنې ته وسلوالو نه پوره کېدونکي زیانونه رسولي دي په ډاګه نه شو کولی، خو اوس دغه بې کورۍ دوی لا د وسلوالو لخوا د ظلمونو بیانولو حوصله ورکړې ده. دغه قبایلي مشر ویب پاڼې ته زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې میشتو وسلوالو د دوی جرګې تالا ترغه کړې، حجرې جوماتونه یې ورله ړنګ کړل او په زرګونو قبایلي مشران یې ورله ووژل، چې له وجې د دغو سیمو قبایلي نظام تباه شو او ډېرو قبیلو خپل شناخت هم بایللو. د ویب پاڼې په خبره چې کومو قبیلو د سختدریدو لخوا تشریح شوی نظام د منلو نه انکار وکړو، د هغوی حجرې او کورونه په بمونو والوزول شول او کورنۍ او مشران یې ورلپه نښه کړل. د دې مقالې لیکوال حسن خان لیکي چې وسلوالو ډېره په منظمه توګه ډومبۍ په قبایلي سیمو کې مخور او شملور پیاوړي مشران ووژل، چې له وجې په یادو سیمو کې د ویرې ماحول خور کړو او بیا یې خپلو کړنو ته دوام ورکړو. د یو قبایلي مشر په خبره د وسلوالو لخوا د غویره په قبایلي ټولنه کې دومره اوټومبلې شو چې ولس به په خپلو کورونو کې دننه هم د وسلوالو پر ضد خبره نشو کولای. د یو بل قبایلي مشر له خولې پاڼه زیاتوي چې وسلوالو د قبایلي سیمو د ټولنې هر اړخ کې لاسوهنه کوله، په حجرو کې د ودونو په موقع د ټنګ ټکور محفلونو باندې بندیز لګول شوی و، او حتی چې کوم خوځو به په کور دننه تمبل سره ټپی چاربې تیزم دمه کولې، په هغه یې نه یوازې بندیز ولګولو بلکې ډیرو خوځو ته سزاګانې هم ورکړلې. په ولسی شاعرۍ بندیز وو او یوازې د ناتونو ویلو او لیکلو اجازه وو. ویبپاڼه د دې مقالې په پای کې لیکي چې وسلوالو په قبایلي سیمو کې هر هغه مشر او هر هغه ځای په نښه کړو کوم چې په دغو سیمو کې د غم، خوشحالۍ او د خبرې کولو او اورېدلو او د ولس د راغونډېدو مقام یې لرلو. بلخوا هندي این ډی ټلویزیون په خپل ویب پاڼه خپور شوی یو راپور کې لیکي چې هند د افغانستان په جنوبي برخو کې د کرکټ د یو سټیډیم جوړولو لپاره افغانستان ته د یو میلیون ډالرو د مرستو ورکولو اعلان کړی دی. د هند لخوا د دې یو میلیون ډالرو د مالی مرستې د افغانستان د کرکټ اسوسیشن مشر ډاکټر نور محمد مراد د هندي حکومت مننه کړې ده. بلخوا په کابل کې د هند سفیر امر سینا د افغان کرکټ اسوسیشن د پیټرن چیف په توګه افغان ولسمشر حامد کرزی ته د یو خط له لارې د دې یو میلیون ډالرو د مالی مرستې اطلاع ورکړې ده. خط کې لیکل شوی دی چې په دغه یو میلیون ډالر به د کندهار په عینو مینا کې د کرکټ لوبې لپاره د عالمی معیار یو سټیډیم جوړولی شي. این ڈی ٹی وی سره په خبرو کې افغان ولسمشر حامد کرزی د کرکټ د سټیډیم جوړولو لپاره د هند حکومت لخوا د دې یو میلیون ډالرو د مرستې مننه کړې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د عراق وزیر اعظم نوری المالکی دغه هیواد په ولسمشر د دې لپاره چې د نوی وزیر اعظم نوم نه اعلانوي سختې نیوکې کړې دي. مالکی غواړي د دویم ځل لپاره هم دغه هیواد وزیر اعظم جوړ شي. پر نوموړي تور دی چې په عراق کې د تاوتریخوالي په روانو پیښو کې لاس لري. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې د فرخندې اسد ناورو.
د مشال د انګریزي سانګلکی د عراق وزیر اعظم نوري المالکی ته وفادار عسكر له هغه ورستو په مهمه وزانیو ځای پر ځای کل شوی دی، کله چې هغه په خپل یو وینا کې په ولسمشر سختن کې دوک چارواکي وای امنیتی عسكر په بغداد کې په 10 اگست مهمو ځایونو ته ورغلي او دغه په خپل کنټرول کې اخیستي. د نوړاندې مالکی په سرکاري ټلویزیون په ولسمشر فواد معصوم د خپل اختیاراتو په غلط استعمال سختی نیوکه وکړي. مالکی چې ګوندی د 13 اپریل په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې رایې ګټلې. په نوي خوردی ولسمشر یې پر دې نیوکې کړې چې تر اوسه یې د وزیر اعظم نوم نه دی اعلان کړی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ولسمشر معصوم مرسته کړې. مالکی غواړي د دریم وار لپاره وزیر اعظم جوړ شي، خو په عراق کې د وسلوالو رامنځته کېدل او په دومره تیزۍ سره په وړاندې تللو سره په هغه دا دباو زیات شوی چې باید اوس له واکه لري شي. په مالکی دا تنقید هم کیږي چې هغه د سنی مسلمانانو خلاف ایجنډا لري او په دغه هیواد کې سنیانو ته هیڅ اختیارات نه دي ورکړي. بلخوا د آزاد کردستان ولسمشر مسعود برزانی د اګست په 10 نیټه د نړیوالو هیوادونو نه د پوځي مرستو غوښتنه کړې ده او له دغې وروسته امریکایي عسکرو څلور وارې په اربل سیمه کې په وسلوالو بریدونه کړي دي او هلته یې د امریکایي کونسلګرۍ نه خپل عمله هم بل ځای ته لیږلې ده. کرد عسکر وایي دوی په نینوا صوبه کې په دوو ښارګو ټو یو ځل بیا خپل کنټرول ترلاسه کړی دی. بلخوا د برتانیې او فرانس عسکرو هغو کسانو ته بشري مرستې هم رسولې دي کوم چې د تېرې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو د تشدد او بدامنۍ د پیښو له وجې بې کوره شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو، هندی ورځپاڼې انډین ایکسپریس د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی لیکلې مقاله خپره کړې چې د پکې لیکلې د پاکستان پوز غواړي له هند سره د نواز شریف د اړیکو ښه کولو د لیوالتیا مخه ونیسي او هغه د افغانستان په سیاست کې د پاکستان د مداخلت د پخوانی تګلارې د لمنځه وړلو څخه راوګرځوي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر او د واشنگتن په هوټسن سیړنیز اداره کې د سوهیلی او منځنی اسیا د څنګه مشر حسین حقانی په انډین ایکسپریس ورځپاڼه کې لیکي داسې ښکاري چې په پاکستان کې یو بل منتخب حکومت هم د بې ثباته کېدو پر لور روان دی. نوموړي لیکي د سیاسي ګډوډۍ ښکار دغه هیواد د خپلې لارې ورکېدو څخه ځان راګرځوي. د پاکستان پوځي اسټبلیشمنټ په هر څه ننوتی او تنګ نظر سوی دی. دوی باید د ډیپلوماسۍ ارزښت بیرته پر ځای کړي. حقانی لیکي د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استازي مارک ګروسمن چې په 2011 کال کې د اسامه بن لادن د نیولو د عملیات پر مهال په اسلام آباد کې ورته ویلي و چې دا سشکاري چې پاکستانی چارواکي او نور نړي په دوو جلا جلا کائنات کې ژوند کوي. دغه پخوانی امریکایي ډیپلوماټ ویل چې پر ځای د دې چې پاکستان په دغه هیواد کې د نړۍ د تر ټولو لوی تراګر پر موجودګۍ معذرت وغواړي، دوی له امریکا څخه د پاکستان پر خاوره بې له معلوماتو شریکولو د اسامه بن لادن پر وژنه احتجاج کاوي. نوموړي لیکي نړۍ په څرګندول د جهادیانو د لمنځه وړلو په برخه کې د پاکستان پر ناکافي هڅو اندېښمنه ده چې له همدې کبله اوس د پاکستانانو لپاره کار موندل او بهر هیوادونو ته تلل ګران شوی دي. په پاکستان کې د نوي حکومت د منتخب کېدو یوازې څو میاشتې وروسته د دې د بدلولو غوښتنو یو جدي بحث ته لاره هواره کړې چې کېدای شي پاکستان د یو قوم په حیث خپل لاره ورکه کړې وي. په دغه هیواد کې د زیاتېدونکو ترهګري، نزغم، تاوتریخوالي او لنړۍ څخه د بیلیدو د امکان غوندې حقیقي ستونزو څخه ښکاره انکار کیږي او دغه انکار د ځان خطای سلو په معنا دی.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، د انګریزي ژبې پاکستاني ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون د دې هېواد د موجوده سیاسي وضعیت په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي د پاکستان سیاسي اشرافیه له یو بل د واک ترلاسه کولو هلې ځلې کوي چې په ترڅ کې نه یوازې د عامو خلکو مسلې نه حل پاتې کیږي بلکې د هېواد راتلونکي هم له ناهیلیو سره مخامخ وي. د لیکنې مهمې برخې له منور شاه اورو.
دی ایکسپریس ټریبیون د مقاله کې لیکوال حسن عسکری وايي پاکستان کې رواني سیاسي حالې زلې د عوامو د بنیادی ضرورتونو سره هیڅ سمون نه خوري. د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری چې په هیواد کې انقلاب راوستل غواړي، د پنجاب صوبایي او د راز مرکزی حکومتونو نسکورول غواړي، خو په دې اړه یې واضح پالیسي نه ده ورکړې چې د دې نه پاس به څه ډول نظام عملي کیږي او د ولسی مشکلاتو د ختمولو لپاره به څه کوي. خو په دې ورسته یو کې اعلان کړي چې د اگست په 14 نیټه به د عمران خان تر څنګ اسلام آباد ته انقلاب مارچ کوي. لیکوال وايي بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان چې په موجوده پارلماني نظام کې لویه برخه لري، په سر کې یې دا ادعا کوله چې په تیرو انتخاباتو کې ځنو حلقو کې درغلي شوه، په کار دي چې هلته د رایو بیا شمیره نه وشي. د مسلم لیگ نواز ګوند واکمن حکومت د عمران خان اداو ته اهمیت ورنکړو چې په نتیجه کې اوس هغه هم د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا او د منځمهاله انتخاباتو د اعلان غوښتنه کړې ده. د لړکه عمران خان ویلي چې د اگست په 14 نیټه به 1 میلیون خلک اسلام آباد ته ازادي مارچ کوي. حسن عسکری په دې مقاله کې وایي په دې ټولو حالاتو کې وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف یوې خواته د سیاسي بحران حل کولو ته توجه نه ورکوي او بلې خواته د ولسي مشکلاتو اړخ ته هم سمه پاملرنه نه کوي. زیاتره په هغه منصوبو توجه ورکوي چې پکې د عامو خلکو د ګټې نه زیاته د دوی مشهورتیا کېږي. مثلا میټرو بس شروع کوي خو د بجلی لوډ شیډنګ، ترهګري او بدامنی ختمول یې په مهمو ترجیحاتو کې شامل نه دي. لیکوال د دې مقالې په اخر کې وایي په کار دا و چې موجوده حکومتونو د عامو خلکو د مشکلاتو ختمولو لپاره چټک ګامونه پورته کولی او د سیاسي بحران د مخنیوي لپاره یې سیاسي لارې چارې استعمالولې، خو حکومت په دې کې ناکامه ښکاري. بلخوا عمران خان او طاهر القادری چې زیاتره ځوانان یې د ځان سره ملګري کړي دي، د حکومت د نسکورولو نه پس هیڅ پلان نه لري چې دوی به څه ډول د هیواد چارې پر مخ بیایي، او دا ټولې خبرې داسې اندېښنې راپورته کوي چې که پوځ غواړي او کنه، خو د سیاسي مشرانو د ناکامۍ نه پس به د صورتحال قابو کولو لپاره را وړاندې شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې پر دې بحث شوی چې عمران خان به د حکومت پر ضد اعلان کړي لاریونه ګټه ترلاسه کړي او که به پکې تاواني شي. د مقالې په یو برخه کې راغلي عمران خان باید په چالاکه اصولي سیاست کې توپیر ته پام وکړي. مریوال کاکړ د دې مقالې غټکی اوروي.
په ډان ورځپاڼه کې په خبره شوې مقاله کې لیکوال بابر ستار لیکي چې له تحریک انصاف څخه دا هیله وه چې هغوی به د پاکستان په سیاست کې اصولونه رامنځته کړي، خو اوس داسې ښکاري چې هغوی تر اصول زیات واک ترلاسه کولو ته لیوال دي. ورځپاڼه لیکي دا خبره اوس ډیره مهمه نه ده چې خلکو په 2013 کال کې عمران خان ته رایه ورکړې وي او کنه. اوس خبره دا ده چې که جروي او که په ځنډ، خو عمران خان ځان وزیر اعظم لیدل غواړي او دا غل لپاره څلور کاله انتظار کول ډیره اوږده موده ښکاري. ورځپاڼه لیکي پاکستان داسې یو ملک دی چې په ناڅاپي توګه هر څه پکې رامنځته کېدای سي، لکه د بیلګې په توګه چې تحریک انصاف د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لور لاریون اعلان کړی دی. مقاله زیاتوي عمران خان تر ډیره وخته پر څلورو سیټونو د رایې د بیا شمیرلو غوښتنه کوله او نواز شریف ورته پام نه کاوه، خو اوس عمران خان تر هغه تیر سوی دی او وایي چې نواز شریف دی واک پریږدي. ورځپاڼه لیکي چې که د عمران خان له غوښتنې سره سم پر څلورو لانجمنو سیټونو رایې بیا وشمارل سي او نواز شریف یې وبایلي، نو بیا به دې دلیل ته لاره هواره سي چې په ملکي منځمهاله ټاکنې وسي. ورځپاڼه لیکي که چیرې دا څلور سیټونه بیرته نواز شریف وګټي، نو عمران خان ته به هیڅ تاوان نه وي، او که یې نواز شریف وبایلي هم نو د هغه وزیر اعظمۍ ته خطر نشته. د لیکوال په وینا عمران خان په دې اوسنی احتجاج دا هڅه کړې ده چې ځان د ټول پاکستان د کچې سیاستوال وشي، خو د نورو سیاستوالو له نواز شریف سره درېده دا شي چې ګواکې پاکستان اوس مهال د نواز شریف شتون ته اړتیا لري.
بریوال کاکلو اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په پیښور کې یوې خواته د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې کارکونکي په 14 اگست د هیواد د خپلواکۍ ورځې لمانځلو تیاراني کوي، نو بلې خواته د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي په همدغه ورځ په اسلام آباد کې په لانګ مارچ کې د ګډون لپاره پر تیاریانو بوختي. په پیښور کې زموږ همکار زلان یوسفزي په دې اړه جوړ کړي رپورټ کې د سیاسي چارو د دغه صوبې له سیاستوالو د پیښور د اوسیدونکو خبرې راغستې دي، نو راځي دا رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي او د وزیر اعلی د قانون سلاکار عارف یوسف څخه مو پختل چې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ لمانځلو پر ځای د دوی ګوند ولې د حکومت په ځای اسلام آباد کې د احتجاج شروع کولو فیصله کړې ده. نو د هغه وینا وه
14 اگست 1947 کې خو د انګریزانو نه خپل ملک آزاد کړو کنه، اوس موږ د انګریزان چې کمی غلامان دي هغه پاتې وو، موږ انګریزان کمی غلامان او هغه نن د پاکستان په 14 اگست باندې ان شاء الله آزاد دي. نو دې لپاره موږ وایو چې دا دانلی کمی طریقې کار ختم کړو چې پاکستان صحیح مانو کې یو آزاد جمهوریت پاکستان دا راشي.
خو د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مرکزی مشر او د وزیر اعظم سلاکار انجینیر امیر مقام وایي چې د 14 اگست ورځ لمانځل د پاکستان د هر وګړي حق دی او دوی به دغه ورځ ښه په درنه لمانځي.
زمونږ تقریبات د تیمیرین مخکې نه جاری دي 1 اگست نه، اوس هم په سوات کې زمونږ دی والی سره پروګرام سبا به بدل بنچ اللہ تعالیٰ پہ خبر کی بلدے بلدے خدا منگا جاری ساری ساتھ ہوا خدا منگا پل فرض گنو خدا روز یواز زمان دا پارٹ ٹائم نہ دار ٹول پاکستان دا قوم روز دا ٹول دا آزاد روز دا اور دا غی بھرپور مذمت کو جکم خوب عمران خان لی دلے دے جدر پا خوب کی وزیر اعظم کی بنچ اللہ تعالیٰ خوب منگ چر ترشتہ کی دو در نپریدو
دا ځل په 14 اگست د خپلواکۍ ورځ مانځل او یا په دغه ورځ د پاکستان تحریک انصاف او ځینې نورو ګوندونو لخوا د لانګ مارچ کولو په باب لمو د پیښور د اولس څخه وپوښتل نو دی وای
عبدالله یاره دا ملک سره زیاتې دی دا عمران خان چې کوم مارچ کوي دا ملک سره زیاتې دی نه جشن ازادي مناول پکار دی لانګ مارچ نه دی
زمانو مستقیم دی 14 اگست 14 اگست دی په دې ورځ موږ ته الله پاک یو ټول دغه موقع را کړی دی د ازادۍ موقع را کړی دی نو عمران خان خو زمونږ په خیال نور خو اسم نشي کوي اسې دا خلک په دې رړونو باندې ځغلی خلکو له تکلیف ورکوي بله ورځ به ورته دی دغه کړی وی سبزلین امید دی خوشحالي پکار ده پکې
دا 14 اگست دی دا په دې باندې پاکستان آباد
اسلام آباد کی دا پاکستان تحریک انصاف لخوا پسوار لسم اگست پاندے دا لانگ مارچ لوجبا نہ صرف د خپل واکر روز مانزل خوشحالی پیکوی بلکہ ډیر خلق با د سفر استند سرهم مخشی زلان یوسف زئی مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اردن کندن په پاکستان کې د اقلیتونو کامی ورځ المانزل کیږي د دې ورځې المانزلو مقصد خلکو ته د اقلیتونو د حقونو ارزښت په ګوته کول دي اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان پر رپورت لري
هر کال د اگست په 11مه نیټه په کامی کچ د اقلیتونو کامی ورځ المانزل کیږي چې مقصد یې د اقلیتونو د حقونو حفاظت او د ملک لپاره د دې د خدماتو په اړه خلکو کې شعور پیدا کول دي خو د اقلیتونو مشران وایي چې په دې ورسو کې اقلیتونو باندې د تشدد پیښو او د دې د مذهبي ځایونو به حرمته مخنیوي په اړه اوسنی او پخوانی حکومتونو لخوا څه خاص قسمه اقدامات نه دي اوچت کړی شوي د پاکستان د بشري حقوقو د حیدرآباد د څنګه یو چارواکي ډاکټر اشوتاما مشال ریډیو ته وویل چې په کامی کچ د ورسل منزل لوچی فسنه سه طریقہ د اقلیتونو ذکر مخه ترایسی کم چې د اقلیتونو حقونو په اړه شعور پیدا کولو کې اهمیت لري خو د اقلیتونو مسلې هوارول لپاره نه صرف د سیاسي عزم ضرورت دی بلکې آئینی اصلاحات او ترامیمو په ذریعہ به د دوی مسلې هواریږي دی وای
جب تک نان مسلم کمیونٹیز کے مسائل کو ایک پولیٹیکل مسئلے
ترسو چې د اقلیتونو مسئلے د سیاسی مسلو په توګه روچتی نکړی شي تر هغه وا د تکلیفونه او مسئلے هم د غرنګ رواني وي نو مونږ غنو چې دا جدید دور دی او پاکستان د نوري نړۍ سره تړل شوی دی پاکستان د ملګرو ملتونو معاهده لاسلیک کړي نو په دې اړه هم د اغاهي ضرورت دی او د نړیوال دباو هم د پاکستان د سیاسي ګوندونو په کومک به هم د اقلیتونو تحفظ لپاره دباو اچول وي نو هله به دا مسله پسندیده توګه هواریږي
بلخوا پاکستان مائنورٹی الائنس مشر شمون الفرد گل وائی چې اقلیتونو په تحفظ کې موجوده حکومت پاتې راغلې دي
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت ناکام رہی ہے اسپیشلی مائنورٹیز
کی زه غنم چې دا حکومت اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې ناکام شوې دي او یو داسې کړن لار هم جوړولو کې پاتې راغلې دي چې د اقلیتونو د حقونو حفاظت وکړي شي زه به دا هم وایم چې په خوانی اسمبلی 15 غړي هم د ملک نه سکیورټی لوجې تلې دي او بهر ملکونو کې ژوند شروع کړي دي دا شان هندوانو هم هجرت وکړو عیسایانو سریلانکا کې د پناه لپاره درخواستونه ورکړي دي دوی د خپل حفاظت په غرض تللی دي ځکه چې دلته ځان محفوظ نه ګڼي
دی وای دوی کچر تخپل حقونه حاصلولو کې لږ ډیر کامیاب شوی دي خو لا هم دی له د ملک اکثریت غوندې حقونه حاصلولو لپاره یو اوږد مزل پاتې دي
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
اوردن کو مشال ریڈیو ته تاسو غوږی د پاکستان د قبالی سیمه لپاره د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د غلطۍ په سرکاري سکولونو کې د استادانو لخوا از د کونکو ته د جسمانی سزا په ورکولو بندیز لګولې ده د چارواکو په خبره اړه د کار سره په قبالی سیمه کې د تعلیم پرېوته شرح یو څه راخشي د فرهاد شینواری رپورت پرې ورو
د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې د وینا تر مخې دوی د فاټاپ سرکاري سکولونو کې په جسمانی سزا باندې بندیز لګولای دی او استادان به زده کوونکو ته سزاګانې نه ورکوي د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر منظر جان مشال ریډیو ته وایي چې په دې سکولونو کې ورته د کوم استاد په حق لا د سزا شکایت میلاو شي نو دوی به پر ضد کاروایی کوي
مونږ کوم ځای کې مونږ ته شکایت راغلې ده
حال ده کی منگا استاد اول سسپینڈ کو معطل کو او بیا انکوائری کو دا انکوائری دا رپورٹ پرانا کی آغا استاد دا پارا چی جائز سزاوی دا قانون مطابق آغا ورکولی کی گی
دا خیبر سیمی او تن افسر جان پردی وای چی پا دی سکولونو کی دی دا سزاگانو ورکولو نا ڈڈا اکڑی شی
نو دی وجی نا خو جو کم دی یا خو مشمان داری گی استاز وجی نا مرازی خو آغا شن پا مینا باند سکول نا رازی چی سمرا نور کسان رازی کرا یا خو بی آلکان تکڑی وی اخو اسم بس استازم پوی کی چی تکڑی چی کم نور نلائک سٹوڈنٹان وی نا اگر بیالا گیری گی زگا چی خو استاز پریشری یو داری گی
دا کبیلی سیمو دا تعلیم محکمه وای چی دوی حس کوی چی دا سگامونو سرا پا کبیلی سیمو کی دا تعلیم پا شرح کی اضافه وکڑی او زیاد نزیاد زدکون کی پا سکولونو کی داخل شی فرهاد شنواره مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
او اوریدونکو نن د دوشنبه پر ورځ د افغانستان په خوست کې د پوهنه ریاست د اتو ولسوالیو د نظارت غړو د ظرفیت لوړونې لپاره ونیز ورکشاپ پیل شو. د ورکشاپ ګډونوال هغه کسان دي چې د پوهنتونونو څخه نوي فارغ شوي او یا هم د نظارت په اداره کې نوي په دندو ګمارل شوي دي. د نجیب الله الوخیل رپورټ پرې اورو.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې د نظارت ډیری غړي د پوهنې د بهیر د څارنې سره نابلده دي او نشي کولی په ښه او اغیزمن ډول د ښوونځیو د ادارو کړنې او د زده کوونکو ښوونیز بهیر وڅاري. یاد څرګندونې د دوشنبه په ورځ د خوست د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال الحاج مطیالله فضلي مشال راډیو سره د خوست د اتو ولسوالیو د پوهنې آمریتونو د نظارت د غړو دپاره د اونیز ورکشاپ د پیل پر مهال وکړي.
ظرفیت لڑونی دے پارا منگا دیوی ہفتے بجریان کی یو ورکشاپ جوڑ کرے دا ټول ولسوالیو ته تللی یم. په ولسوالیو کې ما د نږدې نه مکاتب لیدلی دي. حتی تر اوسه پورې دا زموږ د نظارت غړی دومره نه شي کولی ځکه چې نوي دي چې زه څو مایې باید په کال کې وکم او څومره کار باید په اداري او تدریسي بخش کې وکم. د اداري او تدریسي بخش نه نظارت نه شوی.
د یاد ورکشاپ یو تن ګډونوال وایي چې دوی د څار او نظارت د بهیر سره نابلده دي. نو دا ډول ورکشاپونه به د دوی د ظرفیت او مهارتونو په لوړولو مثبت اغیز ولري.
نظارت غړای موږ پورا دا ورکشاپونه ډیر ګټور دي ځکه چې موږ وظیفو ته نوي راغلي یو. د وظیفو سره نه بلد یو. کله چې په دې ورکشاپو کې موږ څه ووینو زده کوو موږ یې پورا به د ولسوالیو لپاره ډیر ګټور یو.
د خوست د پوهنې ریاست د څار او نظارت د ادارې یو تنغړی د ورکشاپونو او د نظارت د غړو د ظرفیت جوړونې اړتیاوې داسې په ګوته کوي.
مثل مثال تخلص مجروح هم د خوست موږ دا ډول سیمینارونو ورکشاپونو ته ډیره اړتیا لرو. نو دا ورکشاپونه به موږ په ظرفیتونو په وړولو کې مثبت رول ولوبوي. هیله مې ده چې دغه وړونه چې راغلي دي په ښه ډول زده کړه استفاده وکړي او په اړوندو ښوونځیو مکاتبو کې پلي کړي.
یاد دي وی چې په خوست کې دا مهال نږدې 400 ښوونځي فعالیت لري. د زده کوونکو شمیر خو او شاد لري کو تر سیږي چې دریمه برخه انجونی دي. نجیب الله الخیل مشال رادیو خوست.
اوردن کول د رپورت سره د روانې خبرونې د پای شیبو ته ورسیدو. د مجید بابر نه بعد خبرونو لنډی سوور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې د پاکستان د ټولو ستونزو حل په جمهوریت کې دی او بل کوم یو نظام د دغه هیواد د ولس ستونزې نشي حل کولی. نواز شریف دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې تحریک انصاف ګوند او پاکستان عوامي تحریک د نواز شریف نه د استعفا غوښتنه او اسلام آباد ته په 14 اگست د لاریون اعلان کړی دی. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څنګ یا اس پی آر لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی پیغام تر مخه نن په راولپنډی کې د پاکستانی پوز د کور کمانډرانو یوه غونډه د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهیر شریف په مشرۍ کې وشوه. د قبایلي سیمو او بنو د تعلیم د څانګو مشرانو ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو زده کوونکو ته به د بنو په تعلیمي ادارو کې زده کړې ورکوي. تیر ورځ د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری اعلان کړی دی چې د اگست په 14 نیټه به د لاهور نه تر اسلام آباد پورې د انقلاب مارچ په نامه لاریون کوي. د خیبر پختونخوا په هنګو ضلعه کې د امنیتي ځواکونو په یوې قافلې برید شوی چې پکې 15 سرتیري ژوبل شوي دي. نن د بلوچستان په کلا عبدالله کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي دعوه کوي چې بشیر راد ولسوالۍ کې د تیرو شپږو ورځو د عملیاتو په نتیجه کې 160 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 350 نور ټپیان دي. د غزې په پټای کې د مصر په منځګړتوب درې ورځې ډزبندي عملی شوې ده. اسرائیلي او فلسطینی ډلې را شوې چې اوربند بدنن عملی وي چې د سولې خبرو ته لار جوړ کړي. برتانیا او فرانس پرون د هغو زرګونو بې کوره شو عراقیانو لپاره د بشري مرستو رسول پیل کړی دي چې د عراق په شمال کې د تیر اونۍ راکسي د اسلامي دولت په نامه وسوارې ډلې لخوا محاصره شوي دي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فیبس د عراق په شمال کې له دې خلکو سره د بشري مرستو زیاتولو لپاره پرون بغداد ته رسیدلی دی. د عراق د وزیر اعظم د نور المالکی وفادار ځواکونه د بغداد په ستراتیژیکي ځایونو کې ځای پر ځای کړل شوي دي. یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ویلي دي چې تیر ورځ ناوخته هم د ځواکونو سرخار ته په داخلي دونکو مهم لارو لګول شوي دي.
اوریدونکو د خبرونو لدیلنډي سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. اوس ما هارون بچا مجید بابر او زمون تخنیکی همکار عبدالجبار بریال ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.